په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. شاهین بنری ما او د مشال لیډو په دغه یو ساعته خبري غړې کې تاسو سره کېدې کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تفصیل لرو او زموږ ونیزه خبرونه د مشال درنا لاندې بحث به هم اوري. خو اړمبې د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او شریک مشر اسیف علی زرداری نن په اسلام آباد کې نیب ادارې ته وړاندې شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د سولې بهیر له پیچلتیاو ډک دی او د نیوزیلند په جمعتونو کې د وژل شوو کسانو د جنازې مراسم نن ترسره شول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری او شریک مشر اسیف علی زرداری نن په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې یا نیب ته حاضر شول. دواړه مشران د جالي بینک اکاونټونو ځمکه خستو په کیسونو کې د پښتون لپاره نیب غوښتي ول. نیب ته د اسیف علی زرداری او بلاول د حاضرېدو په وخت د پیپلز پارټي د پلویانو او پولیسو ترمنځ ختی شوی چې په کې ځینې کسان جوبل شوي دي. بلوچستان د لورلای سره نږدې په سنځاوي لورلای سړک بیګا وسلوالو پر لویز ډزې کړي چې په کې شپک سرتیری وجل شوي. چارواکي وایي د پیښې وروستو یې په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلې ده. د اتوار په ورځ هم د هغې صوبې په نصیر آباد کې د اورګاډي په پټلۍ په چاودنه کې درې کسان وجل شوي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ځوانانو او ښځو د روزګار لپاره څه د پاسه یو ارب روپۍ قرضې اعلان کړې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال رډیو ته ویل مرکزي حکومت د قبایلي زیرلو د پرمختیا لپاره خیبر پښتونخوا ته 10 ارب روپۍ ورکړې دي.
کیبینټ کې دا مونږ ډیسایډ کړی چې آلریډي د یوت لپاره چې کوم پلان کړی دی هغه 1.1 بلین د هغې لپاره منظوري وشوه او دا مونږ کوشش کوو انشاءالله تعالی چې څونه یوت دی او په دې کې خواتین هم شامل کړي دي او هر څوک چې خپل روزګار شروع کول غواړي 2 لک نه 10 لک پورې هغې ته مونږ اسانه اقساط باندې قرضه به ورکړو.
بلخوا پرون د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی ویلي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هیڅ عملي کارونه نه کوي. د جنوبي وزیرستان د سروکۍ سیمې مرستیال کمشنر وای په ضلع کې او په ځانګړي توګه د مسعود قبایلو په سیمه کې د پوځي عملیاتو په مهال د شوو زیانونو سروي کوي. یوسف علي خان پرون مشال رډیو ته ویل په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شوو کورونو مالکانو ته به معاوضه ورکوي. د خان په خبره تر خبرو وړاندې د خیسور کلي اوسیدونکو ویلي ول چې د په سیمه کې د پوځي عملیاتو په مهال ورته د رسیدلو توانونو له کبله د ستونزو سره مخامخ دي. د باجوړ قومي مشران او عام وګړي وای د وزیر اعظم عمران خان او ضلعي انتظامی د حکم سربیره په ضلع کې انټرنیټ کار نه دی پیل کړی. د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی استازي شهاب الدین خان بیګا مشال رډیو ته ویل قبایل په پښتونخوا د ورګړېدو وروسته په سیمه کې د انټرنیټ نشټواله ناسم عمل دی.
اوس د خیبر پښتونخوا سره د علاقه د کسنګ چې نوخار دی د کسنګ چې جاسده ده دا اوس حق لري چې دلته اوس د انټرنیټ کوم بند او هغه اوس زیات شي. دا علاقه د ټولې دنیا د ټولې نړۍ نه کټ ده او دا هغې وجه داره چې دلته د نیټ څه بندوبست نشته.
په قومي سمله کې د باجوړ استازي ګل ظفر وای په ضلع کې د انټرنیټ د بحالۍ کار روان دی خو د باجوړ هغه سیمې چې د امنیت له کبله حساسې دي هلته به انټرنیټ نه بحالوي. په باجوړ او نورو قبایلي ضلعو کې له پوځي اپریشنونو مخکې انټرنیټ فعال وو خو له تیرو شاوخوا 11 کالو راهیسې دغه سهولت ختم کړی شوی دی. خبرونه له مشال رډیو اوري. په پیښور کې پولیو مخنیوي د څانګې مشر کامران اپریدي ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونو په پوله د هر عمر سفر لرونکو سفر کوونکو ته د پولیو څاڅکي ورکول لازمی کړی دي. نوموړي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل په پاکستان او افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی چې له وجې نورو ځایونو ته د خورېدو ګواښ دی. اپریدي زیاته کړه د پولیو څاڅکو څخه د انکار کوونکو کسانو د شناختې کارډونو بندولو لپاره یې حکومت ته وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وای د افغانستان د سولې پروسه اسانه نه ده. زلمی خلیلزاد بیگا په ټوئیټر لیکلی پرونی د امریکا لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلو پویلی چې نن په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او هلته بل امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې بهیر په روانو هڅو معلومات شریک کړي. طالبان وای د افغانستان د بدغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو لخوا نیول شوی 850 افغان سرتیری خوشی کړی. کابل لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو یو وین قاری یوسف احمدی بیګا رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې سرتیری دوی د خپل مشرتابه په امر خوشی کړی دي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې د بدغیس په بالامرغاب کې د سختون خطو په نتیجه کې 850 تنه امنیتي سرتیری طالبانو نیولي چې د خوشی کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د نیوزیلند په دوه جمعهتونو کې د مارچ په 15مه په ډزو کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په کرایست چرچ ښار کې وشوې. په پیښه کې 50 تنه وژل شوي وو. د مړو د ښخولو لپاره د نیوزیلند حکومت مسلمانانو ته بېله هدیره ورکړې ده. ځینې وژل شوي په هغې هدیره کې دفن کیږي او ځینو مړي بیا خپلو هیوادونو ته وړل کیږي. په وژل شوو کې د پاکستان، افغانستان، بنګلادیش، ترکیې، سعودي عرب، اردن، انډونیشیا، ملیشیا، مصر او امریکا وګړي شامل دي. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ مورسن د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغو خبرو غندنه کړې چې ویلي ول ترکیه به له هغه هیواد سره اړیکو ته د بیا کتنې لپاره په ټولو لارو چارو غور کوي. ولسمشر اردوغان د نیوزیلند په جمعهتونو کې تر وژنو وروسته د خبرداري ورکړې وو. په نیوزیلند کې د مارچ په 15مه 28 کلن استرالیایي ډزې کړې وې چې پکې 50 تنه وژل شوي وو. وزیر اعظم سکاټ مورسن نن ویلي په سنجیده حالاتو کې د ولسمشر اردوغان بیان نامناسبه دی او د استرالیا د خلکو په اړه له جارحیت ډک دی. له دې وړاندې ولسمشر اردوغان خبرداری ورکړی وو چې د مسلمانانو ضد استرالیایي وګړی به د لومړي نړیوال جنگ د ګالیپولي په پیښه کې د خپلو وژل شوو مشرانو په څیر په کفنونو کې استرالیا ته ولیږي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.40 روپۍ چلويخت پیسې اخیستل کیږي او 109.40 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103.50 روپۍ 50 پیسې او 104.50 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 106.50 روپۍ اتیا پیسې او 105.50 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ اتیا پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 اتیا پیسې او 10 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 اتیا پیسې او 1 روپۍ 10 پیسې. او 304 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید او پروانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غ راپورونه اوریدئ شئ. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د وسلوالو په برید کې د لیوي ځواک شپږ سرتیري وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې ځوانانو ته روزګار لپاره یې 1 بلین روپۍ ځانګړي کړي دي، خو د اپوزیشن ګوندونو مشر وایي د سیمې پرمختیا په تشو اعلانونو نشي کېدی.
باغات یې تباہ دی، نہری سسٹم یې تباہ دی، اعلان خوشوی دی خو پی کی جگہ خلقو تا ملاوی گی.
په کار دار چې دا لشکلن پلان دی ورکو چې پاغه کې داغه توانونو ازالو شي.
دا ورګزو سیدونکو وایي پوز دی په ځای ولس د وطن کارت بندیز دری کی چې دارنګ خلق آزاد تګ را تګ وکړي.
نو دا د یو علاقې په ترقی کې یو مهم رول لري چې یو خلک آزاد تګ را تګ وکړي، لاړ شي خپل بزنس وکړي، کاروبار وکړي.
دا جنوبی وزیرستان د خیسور سیمه اوسیدونکي وایي د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې.
روډینا بالکل نشتا او ډېر داسې علاقې دي چې ادي بجلی نه پوتې دي. د میش د سکولې انتهایي فقدان دی.
کورینا ړنګ هیڅ شای پوتې نه وي. د میش به ګنا کسوم مړه شول.
دا خبرونه په دویمه برخه کې زموږ ونیزه خبرونه د مشاد زرنا لاندې بحث هم اوري تر پای د مشاد ویډیو. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د ناسرګند وسلوالو کسانو په یو امنیتي پوسته په برید کې د ځایي لیویزو شپږ سرتیري وژل شوي دي. د پیښې وروسته تورن کسان تښتېدلي او د لیویز اسلحه هم د ځان سره وړې ده. چارواکو په وینا په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل شوی دی. حکومت وایي چې دا د ترهګرۍ یوه پیښه ده. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه 150 کیلومتر لري د زیارت ولسوالۍ په تحصیل سنځاوي کې د لال کټای پر چک پوسټ باندې تیر شپه د نظرګندو وسلوالو لخوا برید شوی دی چې له امله هلته موجود شپږ لویز یازایي عسکر وژل شوي دي. بلخوا د پیش د اطلاع د راتلو سره سم په ګڼ شمېر کې لویز او سرحدي عسکر د پیش د ځای پر لور روان شوي دي. په دې ترڅ کې د زیارت ډپټي کمشنر قادر بخش پیرکانی و مشال ریډیو ته وویل چې د پیش وروسته د سنځاوي څخه پر وتونکو ټولو لارو باندې د مشکوکو کسانو سارنه زیاته کړه ده.
یہاں پہ تو ترے تو پہلے سے تھے نا.
دل دلپی خوڑان دی هم خطره وو او هم لدی عمل مونږ په ټوله ضلع کې امنیت ټینګ کړي وو او همدا وجه وو چې دشمن د شپې په تیاره کې گزار کړي دي.
د ډی سی زیارت په وینا چې د پیښو وروسته په ټوله زیارت کې نور امنیتي ګامونه پورته شوي دي. دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د لال کټای د پیښ په کلک سرغندنه کړي او و ټول امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې هغه د ژر تر ژره په پیښ کې تورن کسان ونیسي.
ابترینو چې د کوټې نه معلومات راکول او سرزو خیبر پختونخوا ته چرته چې د صوبی حکومت ویلي دي قبایلي ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره څه د پاسه 1 بلیون روپې منظور کړي دي چې د دغه د لاندې با ځوانانو ته په اسانو قسطونو باندې قرضې ورکول شي. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو مشران ویلي دي چې حکومت دې د تشوي ډانونو په ځای د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. خالد خان تفصیل راکړي.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر او صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی د پختونخوا اسمبلی ته وویل دا دوی حکومت قبایلي ځوانانو او زنانو ته د خپل روزګار شروع کولو لپاره څه د پاسه 1 ارب روپۍ منظور کړې دي. دا کوم تر مخه هر قبایلي ځوان یا زنانه تر 100,000 پورې قرضې حاصلول شي. دا نه پورز پختونخوا اسمبلی کې قبایلي ضلعو کې دا پرمختګ د کارونو او بیا ودانې په حواله باس په جواب کې دا صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی اوایل قبایلي ضلعو لپاره 10 کال پلان تر مخه دا دغه ضلعو وران ودانې سړکونه سکولونه او کورونه به جوړول شي او دا دغه ضلعو هر کورنۍ ته به د ویړیا درملنې لپاره دا صحت کارت ملاویږي. دا صوبایي اسمبلی غونډې وروسته شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته دا قبایلي ځوانانو ته د خپل روزګار سکیم په هکلا اوایل
کابینت کې دا مونږ آلریڈی د یوت لپاره چې کوم پلان کړی دی هغه 1.1 بلیون د هغې لپاره منظوري وشوه او دا مونږ کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې څونه یوت دی او په دې کې خواتین هم شامل کړي دي او هر څوک چې خپل روزګار شروع کول غواړي 2 لک نه 10 لک پورې هغې ته مونږ اسانه اقساط باندې قرضه به ورکړو.
دا دې نه وړاندې خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا قبایلي ضلعو په حق لباس کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وویل چې مرکزی او صوبائی حکومت قبایلی سیمو کې دا ړنګ شوی کورونو دکانونو او دا ودانو بیا رغول د پاره هیڅ عملی قدم نه دی پورته کړی.
باغاتی تبادی نهری سیستم یې تبادی ټیوب ویلونه ختم شوی دی او مکمل دی دوی اگریکلچر چې دی په ځمکه باندې ناشته بل کورونه چې دی هغه مکمل په دی جوار کې ډیمال شوی دی. نو اوس دا دی چې د دوی کوم پیکیج ورکړي اعلان خوشوي دی خوبی کی جگہ خلق تا ملاوی کن.
دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک اوائل چی صرف پا میرالی کی خوشا نور لزر دکاننا اوران شوی دی او دا غشان 15 دیر خلق دا روزگار نا محروم شوی دی. حکومت دیو تا دا بیا روزگار شروع کولو دا پارا حس ندیور کرده. هاگو اوائل باید چی وفاقی حکومت دا 50 لک کورونو سکیم لاندی زیاد تر کورونا پا قبالی سیمو کی جو
او یا کال خو مثال دا بفر زون وسو آئینی توګه باندې د صوبې برخه شو آئین هلته لاګو شو قانون هلته لاګو شو نو پکار دار چې دا لشکلن پلان دی ورکو چې پاره کې دا غي تاوانونو ازاله وشي.
خیبر پختونخوا سملې کې د قبایلي ضلعو د بیا ودانې او بیا رغونې په موضوع باس کې د جماعت اسلامي انعت الله خان د پاکستان پیپلز پارټي شیر اعظم وزیر د پاکستان مسلم لیگ نواز سردار اورنګزیب نلوټا او د پاکستان تحریک انصاف شاد محمد وزیر هم برخه واخیسته او د صوبایي حکومت لاړه خبر د قانون وزیر سلطان خان خپل موقف نن د شورو پور وړاندې کوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د قبایلي سیمو پرمختیا د پاکستان دغه برخې چې اوس د خیبر پختونخوا برخه ضلع ګرځېدلې دي، په دغه اړه باندې حکومت وایي چې یو شمېر پرمختیایي کارونه یې پیل کړي دي. د خلکو وینا دا ده چې پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ دي، خو د پاکستان حکومت بیا د دریځ دري چې دا وخت مل د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او دوی هڅه کوي چې په این ایف سی ایوارډ کې د قبایلي ضلعو دپاره 3% برخه یقیني کړي. په دغه اړه نور تفصیل د ظفر خان پر راپور کې.
قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته که یوې خواته په هغه ضلعو کې اصلاحاتي عمل دوام لري، نو بل پلو په اوو واړو ضلعو کې د پرمختیایي کارونو پیل کولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 15 په باجوړ کې جلسې ته وویل چې د این ایف سی ایوارډ 3% به قبایلي ضلعو ته ورکوي او د 10 کلونو په موده کې به هغه ضلع د پختونخوا د نورو ضلعو سره یو شان کوي. این ایف سی ایوارډ له 1955 میلادي کال راهیسې د صوبو او مرکزي حکومت ترمنځ ویشل کیږي. دا د هغو پیسو نوم دی چې ټول کال حکومت د ټیکسونو له لارې جمع کوي. د دې پیسو څخه 2.5% مرکزي حکومت د ځان سره ږدي او پاتې 5.5% څلور وړو صوبو ته ورکوي. دغه پیسې صوبې په خپلو کې د آبادۍ او د نورو ټاکلو معیارونو په تناسب ویشي. پنجاب صوبه د آبادۍ له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده، نو ورته په این ایف سی واډ کې 5.5%، پښتونخوا ته 13%، بلوچستان ته 15% او سند ته 15% برخه ورکول کیږي. له باجوړه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ استازی ګل ظفر وای د این ایف سی له 3% څخه له 100 ارب زیاتې روپۍ جوړیږي او د دې سره به په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ ډیر کارونه وشي.
قانوني مشکلات چې کوم ځای هغه به تل لري کو ظاهر خبره چې بیا به حاصلو دا به کار شروع دی. خان صاحب مطمئن دی چې وسن په دې باندې راضي کما چې هغه تاسو له پیسې درکې.
خو اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای حکومت له این ایف سی څخه د 3% پیسو په بهانه ځان له قبایلي ولس خلاصوي، ځکه چې دا نه کیدونکی کار دی. د پاکستان پیپلز پارټي مخکخ اخونزاده چټان وای
سیاست کې هغه وایي مچا له څو ورکه اومده چې حضرت کا په دې خو ماشوم پویږي چې حق زمونږ اوس په مرکز باندې دی، مونږ مرکز نه بیلیږو. کو دا پاتا د ډیولپمنټ د پاره روپي ورکلې شوې نو څه قیمت پر راشي.
په این ایف سی وارد کې قبایلو ته د ځنګړې برخه ورکولو خبره په لومړي ځل په مې 2018 میلادي کال کې د نواز شریف په حکومت کې مخې ته راغله. هغه وخت اسحاق ډار د خزانه مرکزی وزیر وو او د قبایلي ضلعو ګلګت بلتستان او کشمیر لپاره یې 5% پیسې وغوښتې. هو هغه وخت د پنجاب صوبې د مخالفت په وجه منځوري شوی. اقتصاد پو او په پرمختیایي کارونو کې د سند حکومت پخوانی سلاکار ډاکټر قیصر بنگالی وای د این ایف سی ایوارډ د تقسیم او یا چاته د ځنګړو پیسو ورکولو پریکړه د وزیر اعظم په اختیار کې نه وي، بلکې دا د این ایف سی کمیشن په واک کې وي. په هغه کمیشن کې د څلور وړو صوبو د خزانه وزیران او یو یو ماهر استازي ناسوي. همدارس د مرکزی حکومت د خزانه وزیر هم د کمیشن غړی وي. د دې کمیشن اهمیت دا دی چې ذکر یې پاین کې شوی دی، کله کمیشن نه هواړه غړي په یو خبره سلا شي نو بیا ځنګړي بودی یا فنڈ چاہتا ورکولی شی. ڈاکٹر قیصر بنگالی پرون مشال رڈیو تو وہ یل
فاٹا پا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل شوی دا دی ور گڑی دو سرا دا پختونخوا صوبی آبادی زیادہ شوا او پا این ایف سی کی برخ ہم لدیار لس فیصد سخا شپارس یا وہ لس فیصد تلوڑا شوا دا دلیل دے چھ نوری صوبی دا دی مخالفت کر او وائی چھ دا قبائلو دا ور گڑی دو سرا دا پختونخوا برخ وارد مخا دری یا دری نیم فیصد زیادہ شوا نو اضافی دری فیصد اولی غواړي.
ڈاکٹر قیصر بنگالی وای په همدې دلیل خای د سین صوبې سربیره نورې صوبې هم قبایلی ضلعو ته د اضافي 3% روپو ورکولو مخالفت وکړي.
راپور مورد اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې د پولیو وایرس د نوې سترو لپاره نوې تګلاره ټاکلې ده چې تر مخه به افغانستان ته تلونکو راتلونکو د هر عمر کسانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دغه اړه شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
په پېښور کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر کامران افریدی نه په ورځ خپل دفتر کې یو خبري غونډه ورسته مشال لیړو ته ویل چې پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس او د دې اغیزمن اوس هم شته دی او دغه وایرس دا وخت د پېښور په شمول د پاکستان نور ځینې ښارونو کې هم بیا په خورېدو دی چې له وجې نه یوازې د هیواد ته بلکې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم خطره ده. نو ځکه پاکستان او افغانستان په شریکه نوې تګلاره ټاکلې ده چې تر مخه پاکستان ته کم خلک راځي او کله دې ځای نه ځي او چې عمر یې هر څومره وي نو د پولیو څاڅکي اچول به ورله شرط وي.
د پولیو وایرس سرکولیشن د دوه ملکونو کې چیلنج جوړ شوی دی ټایم کې هغه ودرول د پاره دا ډیسیژن وشو چې انټرنیشنل کمیونټي سره چې موږ به کراسینګ انټرنیشنل کراسینګ چې دی پاوې باندې به اول ایج ویکسینیشن شروع کوو او هغه کې به د افغانستان ګورنمنت ټیمز چې دی هغه به د افغانستان سایډ ته کار کوي او زموږ حکومت پاکستان چې کوم ټیمز دي هغه به حکومت پاکستان سایډ باندې کار کوي.
کامران اپریدی دا هم ویل چې شروع د تورخم د پولی نه وکړه چې کوم به درتون کې 25 منټې نه شروع کیږي او د دې وروسته به بیا دا افغانستان سره تړلې په نور داخلي لار هم دغه عمل شروع کول شي.
اول ایج ویکسینیشن اوس نور انټرنیشنل کراسینګز باندې به سټپ وایز کیږي. سٹارټ چې کنه موږ د تور خم نالو کی زنانه مردانه ټولو لپاره به بیا د دې ایکسپیرینس باندې به نور ځونو کې شروع کیږي نور کراسینګز باندې شروع.
نو موږ یې جاته کړه چې کم خلک د پولیو ساسکو ورکول په ضد دي نو هغه لپاره مرکزی حکومت ته وړاندیز لګلې دي چې سزا په توګه دی ورله شناختی کارډونه بند کړی شي ځکه چې د دې پوجا نه یوازې کمپاین ته زیان نسی بلکې دغه وایرس په ختمولو کې هم دوی ته ستونزې وي. دا یادونه ده چې په 2013 کې د پولیس دولس کیسونه رامخته شوي وو ولې سخت کال چې دا درې میاشتې هم نه دي سرته رسېدلې. د پولیو څلور کیسونه رامخته شوي دي چې درې په خیبر پښتونخوا او یو د پنجاب ښار لاهور کې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تیر ورځ د خبری ځوانانو غورځنګ غړو مدني فعالانو د پېښور کور کمانډر مظهر شاهین سره د ملاقات پر وخت اورګزو ته د ورتګ لپاره د وطن کارډ د شرط د ختمولو غوښتنه کړې ده. وروسته د فوز مشر هغې ته ډاډ ورکړ چې هر کس به اوس د وطن کارډ نه بغیر دغه ته سفر کولی شي. تاریخ اورګزی په دغه اړه معلومات راکړي.
دا اورګزو مدني فعالانو غوښتنه کړې ده چې پوز دې ضلع ته د داخلېدو لپاره د وطن کارډ شرط د ختمېدو خپله ژمنه پوره کړي. د سامي اوسیدونکي او مدني فعال محمد الیاس اورګزی وایي د روانې میاشت په 16 نیټه د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال مظهر شاهین سره ژمنه کړې وه چې هلته به د وطن کارډ بغیر د سفر کولو اجازه ورکول کیږي خو تر اوسه
دیو دا خبر او کله چیرې دا کارډ تاسو زما په مخ کې اوښلوي او نن نه پاس د کوم علاقو کې اندراج کارډ ضروري و پتاک د پره هغه اندراج کارډ نن نه پاس ختم شو. زمونږ سونه ځوانانو پیغله په غزه کې ناسو جو ټولو په مخ باندې ډیره خوشحالي راغله او دی لکه خلک هم ډیر زیات خوشحال شو چې ټولو خلکو دا خبره ووریده چې نن نه پاس کارډ ختم شو. خو مونږ مطالبه هم دغه دی او امید هم لرو په دې باندې د کوم کور کمانډر چې کوم نوټیفیکیشن خبره کړې دا مونږ امید لري چې دا به خپل وعده تر سره لسی.
د ماموزو د داري یو بل مدني فعال بلال دین اورګزی وای په سیمه کې د پوز لخوا دغه شان د بندیزونو لپاره د ځایو سیدونکو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند سخت اغیز غورځېدلی دی. بلال دین اورګزی زیاتوي که دغه بندیز اوچت کړو نو نه یوازې دا چې هلته سفري ستونزې به حل شي بلکې له دغه سره به هلته ورته کاروباري موقع هم پیدا شي.
نوټیفیکیشن لا تر اوسه پورې نه دی راغلی او مو حکومت ته دا ریکوست کوو دا نوټیفیکیشن کې نور تاخیر ما کوي. دا نوټیفیکیشن زر تر زر وو کی ځکه ما په علاقې کې د سره بار نه خلک څنګه راځي بزنس نه کیږي گاډې نه راځي خلک نه راځي او داسې خلک دي چې هغه بار ملکونو کې دی هغه رجسټریشن محروم پاتې دي یا دلته دي. نو دا د یو علاقې په ترقی کې یو مهم رول لري چې یو خلک آزاد تګ را تګ وکړي لاړ شي خپل بزنس وکړي کاروبار وکړي.
په 2010 کال کې هلته پوز د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې لکه بالا تر څلوېختو زرو زیاتې کورنۍ بې کوره شول. تر هغې وروسته اورګزو ته د ورتګ لپاره ځانګړې اجازتنامه اخیستل ضروري شوې ده. په دغه اړه د پوز دریز د معلومولو مو کوشش وکړو خو بریالي نه شو. تاریخ اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي اوبه بجلی سپترونه او سړکونه نه لري. دوی وایي کورنۍ په جنګونو کې ړنګ شوي دي، ځاني مالي تاوانونه ورته اوړېدلي دي خو تر اوسه پورې حکومت ورته تاوانونه نه دي ورکړي. بلخوا د سیمې حکومتي چارواکي وایي چې دغه ستونزې به هواروي. تفصیل سیلاب مسعود راکړي.
پسولی وزیرستان تحصیل کی ارزاق شئی د خیسور کلی و سدون کی ویائی چه پسی مک شئی دی طالبانو پا خلاف جنگ وشا دوی هر سا و بایلل دا وقت دی رتو مشکلاتو سرا مخ و مخ دی پا دا غابا ریک شئی دی خیسور کلی در مشارون مشال ریڈیو تا پا دا رنگ جاگ دلی دی.
منم نصیب خان دای دی خیسور سرا می تعلق دای پیلاکاش روڈینا بلکل نستا بیجلی لگ دلی دو لگ دلی بیجلی تا ترویسا پورا کرنٹ نه دی میلاو او ډېرې داسې علاقې دي چې هدې بجلی نه پوتې دي د میژ د سکولې انتهایي فقدان دی ځوانون وړکي د بیراروی شکار کېږي
مونم شوکت تی تعلق لی خیسوره سره د جنګ په وجه سې کیم میژ علاقه پرېښې وه 15 سال پرېښې وه تللي وي ځینې در په در شوي کورته تللي وي چې کله میژ واپس روغللي کورینه ړنګ وي هېڅ شی پوتې نه وي دغه معاوضه مې 4 لاکھ روپۍ مقرر کړی سې ورکړی وس ها هغه علاقې سروې کمپلیټ شوې نو د آر ای پی وې ته میلاو شوي د خال در په در د دلې ورې ټول سینه کړ وس راسته مثال آر ای پی چې کیم چې کنه ورته میلاو شوي دي اهم مثال ورکړي جنا
مون ملک عبدالغفور دی د میژ د یبې سیستم نشته ده چا چا څه کې یې کندلې وي اغه په څه وشول خیسور پر علاقه دو په دا کښې صرف دوې ډسپنسرې دي کنه پاک شې عملا او دوایې ها نشته دی یو د میژ سره د جوتای ده دی د میژ به ګنا کسون مړه شول یې هغه تر وسه پره نه چا ته معاوضه میلاو شوې دو نه چا پوښتنه کړې دو
د خیسور کلي د دغې حال نه مې چې د سروې کې مرستیال کمیشنر یوسف علی خان مهمند خبر کا هغوی په دا رنګ ځواب راکړه
جنگ دوران کې چې کم نقصانات شوي دي جنوبی وزیرستان کې او خاص کر بیا په محسود ایریا کې د دې چې کم کنسرنز دي د خلکو بالکل جنون کنسرنز دي ان شاء الله دغه کنسرنز به موږ پوره کوو د هغې ته به سروې هم کېږي ډیمیجز چې څومره دي هغې ته به ان شاء الله معاوضه ملاویږي
د خیسور کلي اوسېدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دې د میژ نیمګړتیاوې پوره او مشکلات زرکی راته سم کړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د مارچ په 14 د بجوړ ضلع انتظامی موبایل کمپنیو ته په سیمه کې د انټرنیټ د بحالولو امر کړی دی خو ځایي خلک وایي د ضلع په ډیرو سیمو کې لا هم انټرنیټ کار نه کوي د دې وجه سره د ظفرخان پر راپور کې ورو
د بجوړ استوګن په ضلع کې د تیز انټرنیټ یا 3G او 4G د بیا بحالېدو د اعلان هرکلی کوي خو وایي په ډېرې سیمو کې انټرنیټ لا هم کار نه کوي د ماموندو تحصیل برخو لوزو استوګن ملک شاودی خان بیگا مشال رادیو ته وویل د انټرنیټ د بحالولو تر اعلان وروسته خلک خپل موبایلونه په بیا بیا ګوري خو د ماموندو په ټول تحصیل کې لا هم انټرنیټ نشته
زما یو طرف ته د جاس ټاور دی بل طرف ته د زونګ دی ټلینارم زمونږ څخه خاطر خود په یو باندې 3G آن نه
خود ضلع د مرکز خار یو استوګن انورزاده ګولیار وای د هغوی په تحصیل کې یوازې د یوې کمپنۍ کارونکو ته د انټرنیټ سهولت ورکړل شوی دی نوموړی وای له انټرنیټ سره د ډیرو خلکو کاروبارونه هم تړلي دي
3G چې کومې د خار ایریا نه لري علاقې دي زبوالم په شت واخلا ماموندو کې بر علاقې واخلا نو الته روزګارونه د هغو موبایل والا او د هغه خلکو چې هغې د نیټ سره تعلق دی د هغوی کاروبارونه ځکه په ټپه باندې ورانې چې هغوی ګوره په برنګ کې یو کس 2.5 لک روپۍ په ټیکیلین باندې خرچه کړې ده هلته یې په خپل روزګار روان کړی دی
د سلارزو تحصیل استوګن او د قومي اسمبلۍ پخوانی استازی شهاب الدین خان بیګا مشال رډیو سره په خبرو کې په ضلع کې د انټرنیټ د بیا بحالولو د ګام ستاینه وکړه خو زیاته یې کړه چې د هغوی د تحصیل په ځینو سیمو کې د 3G پر ځای د 2G انټرنیټ کار پیل کړی خو دا د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي
نه 3G کولاو شوی نه 4G کولاو شوی 2G څه وخت لپاره هغه شوی دی خیر له نن بیا مازیګر هغه بند شوی دی سړی دی په یو ځای کې ودرېږي او هغه دې بیا ویډیو شیر کړي دی خپل پیغام شیر کړي نو دغسې لا فعال نه دی
د باجوړ ډېری خلک په مسافرو کې ژوند تېروي او انټرنیټ د ټلیفون ویډیویي خبرو او ټولنیزې میډیا لپاره کاروي همداراز د پیسو لیږلو او موبایل سافټویرونو او د دې سره د اړوندو ستونزو د حل لپاره هم انټرنیټ ته اړتیا لري ملک شاه ولی خان وایي د هغوی په تحصیل کې یوازې شتمن خلک د وای فای له لارې انټرنیټ ته لاسرسی لري خو که انټرنیټ په مکمله توګه فعال شي نو ګټه به یې هم عامه شي
اکثر خلکو په کلي کې لګولي دي نو بیا یو کور د بل کور کې زنانه ورځي او د یو بل د خپلو خاوندانو سره یا د خپلو ورونو سره یا د خپلو زامنو سره به خبرې کوي
په باجوړ کې په لومړي ځل انټرنیټ د 2008 میلادي کال په نیمایي کې کار شروع کړی وو خو لامیاش هم نه وتیره چې په سیمه کې بدامنۍ او پوځي اپریشن وروسته تیز انټرنیټ بند کړی شو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د باجوړ د خلکو استازي ګل ظفر بیګا مشال رډیو ته وویل د باجوړ د خلکو سره وزیر اعظم عمران خان لوس کړی او هغه غواړي چې زر تر زره په ضلع کې انټرنیټ فعال کړی. گلزفر ویل د باجوړ ځینې سیمې لا هم حساسې دي او هغه علاقې چې د انټرنیټ له وجې ترې قامي سلامتۍ ته ستونزې جوړېږي یوازې هلته انټرنیټ نه بحالوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
پختونخوا کې د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکې دي. ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او شریک مشر آصف علي زرداری نن په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې یعنی ته حاضر شو. دواړه مشران د جالب بینک اکاونټونو او ځمکې اخیستو په کیسونو کې نیب د پښتنو لپاره غوښتلي وو. بلوچستان د لورلای سره نږدې په سنځاوي لورلای سړک بیګا وسلوالو په لیویز ډزې کړي دي چې په کشپاک سرتېري وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلی. د خیبر پختونخوا حکومت قبایلی ځوانانو او ښځو ته د روزګار لپاره څه د پاسه یو ارب روپۍ قرضې اعلان کړي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ویډیو ته وویل مرکزي حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره خیبر پختونخوا ته 1,000,000,000 روپۍ ورکړي دي. د باجوړ قومي مشران او عام وګړي وایي د وزیر اعظم عمران خان او ضلعي انتظامیې د حکم سربیره په ضلع کې انټرنیټ کار نه دی پیل کړی. د ضلع د قومي اسمبلۍ استازي ګلظفر بیګا مشال ویډیو ته وویل د انټرنیټ په بحالولو یې کار پیل کړی خو په حساسو علاقو کې هغه سهولت نه فعالوي. په پېښور کې پولیو مخنیوي د څانګې مشر کامران افریدي ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونو په پوله د هر عمر سفر کوونکو ته د پولیو څاڅکي ورکول لازمي کړي دي. نوموړي پرون په پېښور کې خبري غونډې ته ویل په پاکستان او افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی چې له وجې نورو ځایونو ته د خورېدو وېره ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي د افغانستان د سولې پروسه اسانه نه ده. زلمی خلیلزاد بیگا په ټوټر لیکلی پرون یې د امریکا لپاره د افغانستان د سفیر روی رحمانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې کړي. او د نیوزیلند په دوه جمعهتونو کې د مارچ په 15مه په ډزو کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په کرایست چرچ ښار کې وشوې. په پیښه کې 50 تنه وژل شوي وو. د مړو د ښخولو لپاره د نیوزیلند حکومت مسلمانانو ته بیا له هدیره ورکړې ده.
دا و د دې خبرونو اوس وخت شوې زمونږ د ونیز خبرونه د مشال درنا لاندې بحث د خبرونه عبدالحی کاکړ لاندې
د مشال ترنا لاندې.
د مشال تورن لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو او مرستیال مشر آصف علي زرداری نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د احتساب ادارې نیب ته د کرپشن د تورونو په مقدمو کې حاضر شول. پر دې مهال له خپلو مشرانو سره د پیوستون لپاره د دې ګوند یو شمېر غړي هم ورغلي وو. له پولیسو سره تاوتریخوالی وسو چې پکې څو کسان و هم نیول سو. په دې هېواد کې د احتساب اداره نیب د پخوا په مقابله کې زیاته فعاله سوې ده. د بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ رهبر نواز شریف د دې ادارې لخوا په جوړ سوې مقدمه کې وار له مخه په جیل کې دی او د نورو مشرانو پر ضد هم مقدمې روانې دي. پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن تور لګوي چې نیب له دوی څخه سیاسي انتقام اخلي خو نیب له دې انکار کوي. پوښتنه دا ده چې آیا نیب په رښتیا هم د هر چا احتساب کوي که نه یوازې حکومت مخالف مشران او ګوندونه په نښه کوي. دا او نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې د پاکستان کې سیاسي چارو دوه پوهان قریش خټک او هارون رشید سره چې څېړو دا وخت دواړه راسه د ټلیفون په لاندې. سلامونه درته هم هرکلی وایم قریش خټک صاحب. ہلو ہلو ہاں قریش خٹک صاحب تاسو پلای نه ماخ الله سر.
جی بالکل.
ہاں ډیر مننه قریش خٹک صاحب تاسو ته هر کله وایم. بہرحال بحث هم پدې دی چې بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری دواړه د نیپ عدالت ته حاضر سو نیپ ته حاضر سو او د کمی مقدمه ور باندې غا تورونه ولګول. خو بیا د نیب د باندې چې د پیپلز ګوند کم خلک راغونډ سی او هغه ته بلال بوټو زرداری وینا هم وکا، نو دوی دا تور لګوي پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې دا احتساب یوازې د دوه ګوندونو دی، دوی ځکه چې د حکومت خلاف دي. نو که تاسو اجازه وي اول به د بلال بوټو زرداری دا ژغ د سوا ورو مون په دې بنیاد به تاسو څخه پوښتنه وکم.
جی جی
اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو پھر جے آئی پی سے یا نیب سے یا کسی کا پتلی اداروں سے ہمیں نوٹس ملتا ہے، مگر ہم ان نوٹس سے نہیں ڈرتے.
بخښنه غواړم کوریش خټک سپتا سومنس کی خبره کوره، ما د بلال بوټو زرداری ژغ درته واورو. یغه دا وی چې کله هم حکومت اسمبلی کې تقریر وکړو، یعنی مقصد یې دا و چې سخت تقریر وکړو، حکومت په نشه کو یا د حکومت سره د شاعت کم کوتونه دی هغه په نشه کو، نو بیا زموږ خلاف یا پلټنی ځا ډله جوړ شي یا بیا نیپت مو رو غاړي غوا زموږ خلاف انتقام اخسل کیږي. نو بهرحال تاسو خپل خبرم پوره کی او بیا خپل نظر راکې چې دا خبره تر کومه ځای سم ده.
بس ما ډیر مننه کول چې تاسو زه دې پروګرام ته په لاین باندې واغستم او کومه پوره چې بلال بټو سرداری د تقریر خبره دا اندازې د پېښې خبره دا په پاکستان کې د اپوزیشن د جماعتونو لپاره څه نوې خبره نه ده. دا یو ډیر اوږد تاریخ لري چې د ایوب خان د کم ایف ټو قانون و توید غینه شروع شوه او خپل سیاسي مخالفین چې د هغه خلاف مقدمه جوړول، سیاسي پارټیانه ماتول، دا بیا ضیاءالحق حق په دور کې د کسی کسی هم د سی روانه مې سلیکټډ قسم احتساب عمل چې هغه به چې کوم سیاستدان د هغه خلاف د هغه خلاف مقدمه چې کوم به په حق کې وو هغې سره به چې سم کول نو هغه به سترګې پټوې. او کله چې بیا پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي چې دی نمبر په نمبر په 1999 کې په اقتدار کې تلو راتلو او هغوی د یو بل خلاف هم دغه کیسه جاری وساتله. مشرف صاحب چې کوم د موجوده د نیب قانونونه دي دا راوړه، نو په هغې کې هغوی مقصد چې دی نه احتساب کولو نه د ملک چې کوم لوټلې دولت و هغه واپس راوړلو، بلکې پارټیانې ماتولو. او که تاسو وګورئ نو په هغه دور کې تقریبا هر پارټي چې دا کوم په اپوزیشن کې و هغه هغې ماته کړه، او د پاکستان مسلم لیگ کاف په شکل کې او پاکستان پیپلز پارټي په پیټریاټ په شکل کې د خپل حکومت د دوام لپاره سیاسي خلک راغونډ کړل. زه دا ګڼم چې دا کوم موجوده پروسس چې کوم په یو نوي دغه سره روان دی چې لږ زیات تیز شوی دی، د دې مقصد هم دا دی چې اپوزیشن دغه پارټیانې چې دي هغه په پریشر کې او په دباو کې راوستي شي چې هغه د حکومت ته مخالفت نه لاس واخلي یا په سیاسي سيزونو باندې دا غي سره تاونو کېږي. دا کیسونه چې دي دا یوازې په سیاسي لیډرانو په سیاسي مشرانو باندې نه دي جوړ. که د پاناما کیسه واخلي په کوم کې چې نواز شریف چې دی د خپل حکومت نه چې دی لاس وینځل جیل ته لاړو، د هغه د خاندان د ډېرو کسانو چې دی په هغې کې ټرایل شروع دی، 500 تقریبا خواوشا خلکو باندې هغه پاناما اکاؤنټس او د هغې دي. خو موږ د بل چاونه دي په هغه کې د سپریم کورټ ججان هم دي او مختلف طبقاتو خلک دي. خو سیاست چې دی بیسیکلی په پاکستان کې کنزل جوړول او بدرامول چې دی، دا نو د دې وجې نه سیاسي مشرانو باندې لګي
بخښنه غواړم زه په منځ کې مداخله کوم، خو بیا هم همدغه پوښتنې ته به زه وروسته راځم. که ستاسو اجازه وي هارون رشید صاحب راسره د ټلیفون په لاین دی، هغه ته به ورسم بیا به تاسو ته راسم. هارون رشید صاحب تاسو سره کړی و خبر ادا چې کلم په تقریر کوي دوی په اسمبلی کې سخت تقریر کوي د حکومت په خلاف باندې، نو بیا په دوی پسې دغه نوټسونه نیب او ټلی نورې کمیټې او بلکې ځینې د وچ کټپتلي ادارې چې دی هغه په دوی پسې پسې شي. ستاسو دا مجموعي طور ستاسو ګوري ځکه مسلم لیگ نون هم داسې دغه کوي، نو ستاسو په خیال باندې حکومت هم یوازې یوه هغه خلک مخالف په نښه کوي د نیب له لارې کنه چې دوی مخالفه دي کنه دا د ټولو دپاره داسې ده؟
ګورې زما په خیال اوس پورې هو کوشش خپل طرف نه حکومت ډېر دا کوشش کړی دی چې داسې تاثر ورنه کړي چې دا تش د اپوزیشن ګوندونو خلاف یو کاروایی دا احتساب چې دی هغه ون سایډډ روان دی. د دوی خپل کسان هم پکې علیم خان کا تاسو وګورئ نو پنجاب سینئر منسٹر هغه هم نیولې شوی دی، هغه خلاف هم یو کاروایی روان ده. دوی بابر اعوان چې د عمران خان ډېر هغه وکیل مو په ډېر مهم کیسونو کې هغه هم خپل وزارت نه بیا استعفی ورکړې وه. خدا دې چې زیات تر زور چې دی هغه د اپوزیشن طرف ته دی، نو هغې نه دغه تاثر اوس هم جوړیږي چې دا یو آلی په طور استعمالیږي د اپوزیشن پارټو خلاف. خو مسله دغه ده چې پاکستان کې هم دغه جماعتونه وو چې کله د احتساب قانون جوړېدو نو هغه وخت کې دوی خاموش وو. دینه مخکې 15 کاله پیپلز پارټي هم حکومت کړی دی، د قانون والا هم 15 کاله حکومت کړی دی، نو دوی هغه وخت کې ولې یو داسې قانون نه دی راوستي؟ دا خو د مشرف وخت یو قانون دی چې اوس ټول پہ ټکونه کوي او اعتراض کوي پہ، نو دوی هغه وخت کې ولې نو په کار چې دوی داسې قانون راوستي او د ټول ګوندونو اتفاق رائے سره چې پټول په متفق اوس چې دا شی اوس چې دا شی د دوی خلاف استعمالیږي لګیا دي، نو ډېر نه زما په خیال زیات قصور د دوی خپل دی چې دوی
دغه هم دغه خبر ارون شي چې زمینس کې مداخله کوم. تاسو ډېر مهمه نقطه راپورته کا او د دې خبرې اساس خپل پارټیانو دې تمستا او بلاول بټو چې نن خپل کارکونانو ته خبرې کولې، نو که تاسو اجازه وي زبا د شخص درته ورم چې هم دغه خبره د وکا او د دې اعتراف وکي چې دا زموږ غلطي و، نو که تاسو اجازه وي دغه دا غږ به واورو.
غلطی ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس کالا قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لے آئے، اس ڈکٹیٹر کی قانون میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں لے آئے. یہ ہمارا کمزوری تھا، یہ ہمارا غلطی تھا. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اپنا آئین سے، ہم اپنا کانسٹیٹیوشن سے ہر عامر کا تالا ہوا کالا قانون نکالیں.
زه بدل تاسو د بریدونکو د پاروونه چې بلال بوټو زرداری دا ویلي چې دا زموږ غلطي وه او کمزوري ولا چې موږ د خپل حکومت په وخت کې دغه تور قانون چې د یاد کې چې دا تور قانون دی دغه کې مو تبدیلی نه راوسته، او په راتلونکي وخت کې یعنی په مستقبل کې به هم دغه هغه آئین کې هغه تورې دفې چې هغه د امیرانو فوجي امیران لخوا لوېدلې دي هغه به لرې کوو. نو هارون رشید صاحب تاسو خبره ذکر وکړئ، خو زه به قریش خټک صاحب ته ورځم. قریش خټک صاحب ستاسو په خیال باندې دا خبره چې نن بلاول بوټو زرداری د دې اعتراف کوي او کېدای شي د دې مسلم لیگ نون تم احساس وي چې په حکومت کې وو، خو ستاسو په خیال باندې وجه څه ده چې دې دواړو په دې باندې غلی پاتې شوي وو چې دا قانون بدل کړي او نن دا ویل چې دا زموږ غلطي او کمزوري وه؟
دا وجه دا و چې سیاسي پارټیانو چې کوم ریئل حقیقي لیډرشپ ته هغه څوک پرېږدي نه، او کم خاندانی موروثیت چې دی موروثی لیډرشپ را روان اس بلاول بټو زرداری چې دی هغه واحد کوالیفیکیشن او میرټ دا دی چې هغه د ذوالفقار علی بټو نوسی دی او د بنظیر بټو زوی دی. په دې وجه باندې هغه د پاکستان پیپلز پارټی چې دی نن شریک چیرمین دی. نو بل طرف ته سیاست ته مجموعی چې دی د سیاسي مشرانو کوم چې موروثی خاندانی چې د پښتنو دی او د نورو پارټیانو کوم دی په مذهبي پارټیانو کوم دی غیر روان دی، او د ریاست چې کوم نظر دی دی سیاست طرف ته هغه ډیر عجیبه غونډه کړي. بل ورځ تاسو په پنجاب اسمبلی یو بل پاس کړی وو د دوو لکو روپو پورې نم کم تنخواه چې دی له ممبر د پاره وو وزیر اعلی د پاره چې دی له کونته کې مراعات بل کې خو دی پاغه باندې غوغا جوړه شو، میډیا کې غوغا جوړه شو، پرایم منسٹر چې دی پاغه باندې داړو ټویټ یو کو او هغه بل چې دی غیر ورس کو. ما ته دی سوک داسې خو نه به ته پدی دولا کروپے باندے دا پنجابی اسمبلی دا ممبر اے کارو کی دا ممبر چی سونا کارو نے نہ بیزو کم نہ بے ہارون رشید سے بوکی کہ سیاست تا دی ریاست چی دی دا پیسے نو نہ پی لگئی او نور تو ورکی نو دے تا پیسے دا کم زین راضی پکار دا چی مونگے او نوے اس پدی بانے بحث شروع کو چی کم سیاسی پارٹیاں دی اغا چی چلے گی اغا لب پیسے دا اسمان نہ راضی پی ٹی آئی باندے اور ڈیر لوے الزام دے چی دویتے دا فارن کم کرنسی رات للا را غی اکاونٹ سیدی دوی الیکشن کمیشن دا ٹرانسپیرنٹ طریقے سر ندی ریپورٹ کری دا نور پارٹیانی چی دی دی فنڈنگ سکے کی پی اوی چل سبانی پلکونو کروڑونو روپے لگی خو چی دا پارٹیانو دا غطو گوری الیکشن کمیشن تا چی کمی صاحب کتاب ورکی سالانا اغیت چو گری پاگی کچی دی کروڑ روپو دا غنینو دا سیاست پانی پیسے سوک لگی دا پیسے دا کمی نرازی پکار دا چی پدی ملک کے او پدی ریاست کے اس پدی بانی بیاس شروع شی چی سیاست چی دی پاگی بانی پیسے سوک لگی دا کم زین برازی دا کم ممبران چی دی دوی دا خپلی خرچی دا کم زین پورا کی
دا دیر مهمہ نکتا دا
مزیران چی دی پدونه لگه تنخواه کی گزاره څنګه کی دا بنیادی خبر ایڈریس یو دار پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان دا منشور کې دا خبره کړو چې موږ به کوم سیاسی مشران دی ممبران دی وزیران دی غیله به چې دی ټیک ټاک تنخواګانې ورکو چې هغوی کرپشن نه کوي په دوه لکه روپۍ کې به د یو ایم پی اے او د ایم این اے لیول سړی چې دی خپل د ژوند چواک طریقې او هغه څنګه مینټین ساتي دا ډېر مشکل کار دی نو دغه نتیجې ده چې بیا داسې ګوري خلک
قریش اٹک سے ډیره مهمه نقطه تاسو راپورته کاو هارون رشید سیم دغه خبره به تاسو ته پښتنه کوم هم دا چې پاکستان کې که تاسو عموما وګورئ او موږ تاسو چې چا سره ناستې پاستې مو کو سیاستدانانو سره سی گپم لګو نو هغه وایي سیاست ډیر ګران دی او په پیسو باندې کېږي او بیا چې کله داسې موقع ورته ملاو سي هغه بیا غلا کرپشن کمیشن او دا هر څه اخلي او په دې باندې که پارټۍ وي که ځان وي که خپل خلک وي دا چلی ستاسو په خیال باندې کدا سی احتساب وی یو خو احتساب هغه دی چې هغه به سټیټ یا ریاست کوي او دغه اداري دی خو خپل دا سی یو بل نظام حکومت یا هر څوک قانون راوړي ستا لکه کم چې قریش خټک صاحب خبره کوي چې دا پارټیان دا سی جوړ کړل چې هغه د کاروبار په ځای باندې میشن پر مخ باندې یوسي او خپل هم اقتصادي توک ژوندۍ پاتې سي
کاکر سے تاسو ډیر مهمه خبره مې راوسته دا په شال ټول ما غټه خبره هم دغه ده چې پاکستان کې قانون هم یو نه بل قانون پروت دی او مسله هم دغه ده چې امپلیمنټیشن یې نه کیږي او دا چې کوم کرپشن دا یا بدعنوانی ده د دې مصیبت دا دی چې ټولو نه زیات مسله پکې دا ده چې دا نیول کېږي په ډېره ګرانه باندې او هغه هم په پاکستانی معیشت کې چې چرته ډاکومنټډ اکانومي نشته ټول چې دی کیش باندې چلیږي زیات تر کاروبار چې دی د کیش باندې چلی نو هغه ریکارډ نه چې را تا چالیسونه پیسې ورکړي او دا په کرپشن کې دی ورکړي که داسې سمې پیسې دی ورکړي نو دا مونږ اوس پورې ګورو چې څونه احتساب عمل شوی دی دا یو نواز شریف پکې یو دوه ځله نیولی شوی دی حالانکه کیس پاناما والا بیل او سزا پکې بیل په وجه ورته ملاو شو او یو نیم کیس کې نیولی شوی دی خو زیاتر مهم مقدمات تاسو وګورئ نو اوس پورې جاری دی سماعت جاری دی خو داسې ٹھوس فیصلے مخی تا ندی راغلی نو اغا ہم دغا مصیبتی چی سو پورستا سو معیشت ڈاکومنٹڈ نشی چی یو آنے یو پیسے ریکارڈی چی تا یو پیسہ چرتا ہولا گولا نو دا دے مخنوی چی دا اغا دیرا گرانا دا اصل مسئلہ کاکر صاحب دا کہو گرو دے پاکستان چی کلا نا جوڑ شوے دے دا سیاست دانانو چی ار کلا حکومت راغلے دے سیاست دانان ډیر ښه خلک دي هغه که هم ډیره زیاتې مسلې دي او ډیره زیاتې کمزوریانې دي اوس کمزوریانې منی هم خو مصیبت دا دی چې هغه خلاف یو تاثر جوړیږي نظیر تاسو واخلئ نو پخوا هغه خلاف هغه نیشنل انټرسټ خلاف وه عمران خان دا نواز شریف کا تاسو ګورئ نو هغه د امریکا او د مودی یار او نو ځکه هغه یو نیشنل انټرسټ ډېر سخت خطره وه نو تاسو اوس دا احتساب دوی راوچت کړی دی نو زما خو یره دا ده که دا سبا دا احتساب هم شي او که سبا دا عمران خان چې کوم هغه طاقتونه دي اصل طاقتونه په پاکستان کې د هغې سره د دې خوابدې شي
نو سبا لبا دی بیا دی احتساب نه پس با یو بل شی به زر اوزی و آغا با وی چه مورل کرپشن چه سوک دی کرپشن چه زنان دی دا اغوی صفائی دا اغوی صفائی پکار دی نو زما خو یرا دا
دیر بنیادی خبر دی
دا امپریشن جوڑی گی دا سیاستدانانو دا جمهوری عمل چه دی آغا کم ضرورو دا پارا
دا دیر مهم خبر تا سوک آغا دا
زا کاکران سیب تبا دا خانون رشید سیب دا خبر پا مخ که بودم دی عمران خان خلاب چه دی الڈی پا الیکشن کمیشن که شکم کیس پروت دی چه دا آغا دا دستخط لان دی دا پاکستان تحریک انصاف چې دی اکاؤنٹس چې دی هغه سبمیٹ شوی دی او هغه کې چې دی الیکشن کمیشن دا ودا دا او پاغه باندې کیس هم جوړ دی چې په هغه کې هغه دروغوی نه کار اغست دی او پورا تفصیل چې کوم دی اکاؤنٹس دی هغه نه دی ورکړی صرف دا یو کیس چې دی دام دی عمران خان د ډیسکوالیفیکیشن لپاره ډیر دی چې په
پاکستان کې دغه تاسو اشاره دې طرف ته وکړه بهر لاغو خو عمران خان دغه خپل موقف لري خو کلم مشکتلې دي کا د عمران خان حکومت دی کا د آصف علي زرداری حکومت وي که بیا د مسلم لیگ حکومت یا فوجي حکومت وي همیشه احتساب چې دی هغه د داسې ښکاري چې مثال یو کیس د یو نویت وي که په عدالت کې وي که په نیب کې وي که په بل ځای کې وي خو زور یې تر هغه وځي چې په طاقت کې وي په هغه باندې زور نه راځي زور په راځي چې هغه په دې بل طرف کې ولاړ وي دا مسله یعنی د دې مسلې څه حل شته
د دې مسلې حل دا دی چې سیاست چې دی کنه دا حقیقي او جمهوري سیاست دی چې دا د فوج په گملو کې چې نه پارټیانې رچوتی نه پکې لیډران کرلی کېږي او غټېږي الی بدا حقیقی او چې کوم جمهوری سیاست دی هغه په مخه باندې کم ملکم کم مونږ دا وکړو امریکا یورپ د برتانیې چې کوم ملکونه دي که د هغوی انټلیجنس ادارې د هغې فوجونه چې دي د هغې په سیاست کې کوم د چې پولیټیکل انجینیرینګ وي هغه شروع کړي د هغې سیاست په همداسې کوم چې زموږ سیاست دی تر څو پورې چې دا لاس وانه په سیاست کې نه دغه شوي کوم ته چې هارون رشید صاحب اشاره وکړل چې کله یو د نیشنل انټرسټ او سیکورټي خطر شي کله بل نیشنل انټرسټ او سیکورټي خطر شي دا عدلون بدلون چې دی دا تر څو پورې ختم شوي نه خلکو ته دا حقیقي اختیار نه ملاو چې څوک خوښې هغې ته ووټ ورکړي د الیکشن چې کوم ریزلټ وي هغه ټرانسپیرنټ طریقې سره او د خلکو په خوښه باندې حکومتونه جوړېږي او رانېږي د هغې نه بغیر نه کېږي همدا خوښې نه خوښې کله به د یو نمبر وي کله به د بل نمبر وي او همدا زموږ د کوم فوجي اسټبلیشمنټ دی د هغې لوبې دي کله د یو سره یاري کوي کله د بل سره یاري کوي او چې کوم د یارې نه ستړي شي بیا په هغه باندې جیلونه او دغه شان د کیسونه جوړوي او پخپله ولا هغوی دا موقع ورکوي چې هغوی داسې غلطیانې وکړي چې بیا وروسته چې دی هغوی راونیسي او نن لګیا دي ټول سیاستدانان چې دي هغه په دې کرپشن او بدنوانیانو کې کړلې یو هم سیاسي لیډر داسې نشته دی چې هغه خپل دا وکړي چې هغه څه غلط کار نه دی کړی او خور باندې هم دې خلکو کړی دي کوم چې راوستي دي په اقتدار کې
صحیح قریش خټک صاحب ډېره مننه بهر لکه څنګه تاسو ول بهر فوج خو ښکاره دا وایي چې زموږ له دې سریڅ کار نه څه یو منتخب حکومت دی او هغه جوړ دی او هغه خپل کار کوي او په ظاهر موږ له دې سریڅ کار نه څه البته یو بل خبرې ترازو هارون رشید صاحب هغه داسې ستاسو په خیال باندې دا اوس حکومت چې مسلم لیگ نن هم دا ګیلا او شکوه کوي چې پر دوی باندې دباو اچي په مختلفو طریقو باندې او پیپلز پارټي باندې هم چې دا دواړه ډېر زورور کوتونه دي او ډېره زیاته تجربه د حکومت هم لري د اپوزیشن هم لري او دواړه اوس په اپوزیشن کې دي ستاسو په خیال باندې داسې دباو که پر دوی باندې د نیب لخوا یا د دوی ګیلې له حکومت زخوي دوی داسې وخت راتلی سي چې د حکومت پر ضد یو کېدای سي کنه دوی به د یوې اشارې په انتظار وي او هغه اشارې په بنیاد به بیا دوی د عمران خان خلاف وکړي تر هغو پورې به دوی همدغسې یو بل نه بیل وي خو چیغې به وي
بالکل امکان خو لري او په پاکستان کې سیاست بدقسمتي ټولو نه غټم دغه ځای چې هر کله چې دوی په خپله چلی شي نو بیا هغه نه پس دوی هوښیار شي او بیا یو ځنیشي او بیا جمهوریت خطره د پاره یو هغه جوړ شي اتحاد دوی جوړ کی نو هغه امکان اوس هم دی که تاسو وګورئ نو دا بلاول صاحب خو نواز شریف ته ورغلی هم دی جیل کې ورسره ملاو شوی هم دی هغه نه مخکې فضل الرحمان صاحب ډېر کوششونه کړي وو ډېر چې زرداری صاحب الیکشن نه پس چې زرداری صاحب او دا نواز شریف دی یو دیش یو دی الیکشن ایشو باندې موږ یو اتحاد جوړ کړو یو اپوزیشن متحده جوړ کړو. هغه وخت کې پیپلز پارٹی والا بیا نخرے کولی او یا نواز شریف والا خپل سره هغه نوونه شو. اوس چې دباو په زیات شو نو خامخا دی بیا یو پلیټ فارم باندې خو مشکل هم دغه ده چې دوی هغه وقتی سیاست خو به وکړي خو چې کم اصل مسائل دي کم اصل ایشوز دي هغه زما په خیال نه پخوا چرته توجه ورکړی شوی دی. خپل ذاتیاتو ګرد په سیاست کوي چې بلاولم معصوم دی او زرداری هم دی کړی او کړی نو ټول باندې خلکو د ښېګڼې لپاره خو په خبره زما په خیال
چای مننه ارون شید سبب قریش خټک سبب یو بل خبره دا غدا چې ستاسو په خیال باندې کچرته داسې امکان سته چې دا دواړه مسلم لیگ قانون او پیپلز پارټی آزادانه په خپل خوښه په خپل دغه باندې یو ځای سی او د عمران خان خلاف سی په دې چې حکومت دوی تنقید ډیر وکړي کنه تاسو په خیال باندې دوی هم د یو اشاره په انتظار یا به یو وخت راځي عمران خان به په آرام باندې حکومت وکړي؟
زما خپل نظر دا دی چې د دوړه پارټیانو چې دا نه وړي چې د پاکستان د ریکنساو حکومت ته وران کیږي ځکه چې دا ځل دوی په کال کې اځو کال کې د نن ورځې حکومت وران کوو او غیبه بیا هغه څنګه چې په 1990 کې چې د بنظیر او نواز شریف چې مونږه 13 میاشتې اځو کال حکومت نه وکړي هغه بهانه چې دغه دوی په پاکستان د ریکن صاحب ته زما په خیال دا ځل نه ورکول غواړي او د دوړو پارټیانو دا خواهش او کوشش دی چې دا حکومت تر سونه ډېر پورې مودې پورې چلی دی شي چې دا وچلېږي او هغوی هم دا غواړي چې دی خلکو ته ښکاره شي چې دا خلک حکمراني نشي کولی تشې چغې وباسي او تشې نارې وایي او ورو ورو که تاسو وګورئ نو هغوی هغه کم ستراتیجي او اپروچ دی د هغې ته چې دی لکه په پېښور کې چې کوم د اوبو او د بی آر ټي چې کومه مسله ده د بارانونو د وجې نه د سرویس ډیلیوري کومه ده غره بیا په اوس په تعلیم په شعبه کې چې کوم ګپلی راووتلی چې غلط رپورټونه شوي وو او سکولونه هغه رپورټ کړي شوي کوم چې د سره وونه نو داسې زه داسې فکر کوم چې د دواړو پارټیانو ستراتیژي دا ده چې پاکستان ته ریک انصاف چې دی داری په حکومت کې او ایشوز ټو ایشوز چې دی هغوی به اسمبلې ته نه او اسمبلې بهر چې دی د هغې اپوزیشن کې حکومت ورانولو لپاره به دواړه نه ګڼم چې لاس ملاو کړي.
ډیره مننه قریش خټک صاحب هم دومره وخت را سره او د مشال ترونه لاندې د بحث ستاسو ډیره مننه. هارون رشید صاحب ستاسو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. دواړو ته ښه وخت او شرواز غواړم. ډیره مننه. هم له دې سره د مشال ترونه لاندې بحث پای ته رسیږي. په مخه مو شه.